واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم درنوندونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ په زوړ بازار سیمه کې د طالبانو په بریدونو او د موټر بم په چاودنه کې 25 ملکی وګړي وژل شوی دي او 15 نور ټپیان دي د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې په دغه چاودنه کې دوه وسلوال طالبان هم وژل شوی دي د هلمند ولایت مقام ویلي دی چې طالبانو د ملکی خلکو کورونو ته نږدې د بهرنۍ وسلوالو په همکارۍ موټر بمونه او توغندۍ جوړول چې د خپلو توغندیو بریدونو له امله په چاودنه شوې ده پیلامه کې راغلی دی چې په دغه چاودنو کې ګڼ شمېر څاروي هم له منځه تللي دي خو بل پلو بیا د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دی چې د افغانستان حکومت د خلکو په کورونو او د څارویو په بازار توغندي ورکړې دي او لسګونو کسانو ته یې مرګ جوبله اړولې ده جمهور رئیس محمد اشرف غني د غبرید وحشیانه بللی دی او په سختو ټکو یې غندلی د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان د بیا په خلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل کېدو مخکې د خبرو لپاره قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی ښاغلی خلیلزاد به په دغه هیوادونو کې په دې ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل کېدو مخکې باید پاتې ژمنې هم عملي شي چې د تاوتریخوالي کمول او په وخت سره د بندیانو پرېښودل یې مهمې برخې دي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون په اساس د افغانستان حکومت به 15,000 طالب بندیان د زندانونو نه خوشې کوي او طالبان به هم په بدل کې 1,000 افغان سرتیري پرېږدي د دې ترڅنګ طالبان باید تاوتریخوالی هم کم کړي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړ چې ګنې روسیې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې نیویارک ټایمز په خپل راپور کې ویلي و چې د امریکا استخباراتي ادارو موندلې ده چې د روسیې یوې څانګې د طالبانو اړوندو ترهګرو ته پیسې او جایزې ورکولې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف سرتیري ووژني په راپور کې د امریکا د ځینو چارواکو له خولې دا معلومات خپره شوې دي خو د چارواکو نومونه پکې نه دي اخیستل شوي خو ټرمپ وایي هغه څه چې د نامعلومې سرچینې په حواله جالۍ رسنۍ یا نیویارک ټایمز راپور ورکړی دی په افغانستان کې په اصطلاح د روسانو له لورې زموږ په سرتیرو باندې د برید په اړه هیچا هم ماته مایک پینس ته او د دفتر رئیس مارک میدوس ته راپور نه دی ورکړ شوی په راپور کې ویل شوی دی چې ولسمشر ټرمپ ته د مارچ په میاشت کې په دې اړه راپور ورکړ شوی و خو ښاغلی ټرمپ دا راپور جعلي وګڼه او رد یې کړه سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري د همڅو نړیوال خبرونه بلوچ بلتون غوښتونکو د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د ونډو په بازار کې د لاسي بمونو او ټوپکو برید کړی دی د یو پولیس په شمول یې شپږ کسان وژلي دي د سیمې د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویلي دي چې بریدګر څلور کسان ول او ټول یې په برید کې وژل شوي دي ښاغلی میمون وویل څلور امنیتي ګاردان د پولیسو یو سایمنصب او یو لاروی په برید کې هم وژل شوي د بلوچستان د ازادۍ پاوس په نامه بلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې برید د هغوی یوې برجسته قطعی کړی په امریکا کې ځینې ایالتونو د کورونا وایروس د پیښو په زیاتېدو سره بیا سمندر غاړې او شرابخانی وتړلې فلوریدا، کالیفورنیا او اریزونا هغه ایالتونه دي چې د قرنټین د محدودیتونو د لرې کېدو وروسته پکې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي د ټکساس په ایالت کې بارونه تړل شوي دي او والی کریک اباټ وایي د کورونا وایروس په تیرو څو اونیو کې ډیر چټک او ډیر خطرناک راوګرځېده د کالیفورنیا والی بیا په وو ولسوالیو کې شرابخانی تړلې دي او اته نورو ته هم ویل دي چې وې تړي په ټول امریکا کې په تیرو شپږو پرله پسې ورځو کې هر ورځ د کورونا وایروس 15,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس تر دې دمه د کورونا له کبله په ټول امریکا کې څه باندې 125,000 اتسو کسان مړه شوي دي او شاوخوا 2.6 میلیونه نور پی اخته دي سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر میشل باچلت له اسرائیل نه غوښتي دي چې په لویدیځ غاړه کې د خپل غیر قانوني الحاق ودروي. میرمن باچلت په اسرائیل غږ وکړ چې په لویدیځ غاړه کې د فلسطین د اشغال شوي قلمرو د ځینو برخو د الحاق او زمیمه کونې پلانونه دي ودروي. هغې خبرداری ورکړی دی چې د اسرائیل دغه پلان به خونړیو جګړو ته لاره خلاصه کړي. میرمن باچلت په اعلامیه کې ویلي دي دا الحاق غیر قانوني دی، زه په دې ډېره اندېښنه لرم. د یوې وړې برخې الحاق هم ښایي تاوتریخوالی زیات کړي او انسانان پکې بوجل شي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پلان لري چې په دغه سیمه کې پر یهودو میشتو ښارګوټو باندې د اسرائیل حاکمیت وغځوي. ټاکل شوی چې د اسرائیل کابینه د چهارشنبې په ورځ د دغه سیمو د یو ځای کولو او الحاق په اړه رسمي بحث پیل کړي. د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې یو کښتۍ د بلې کښتۍ سره جنگیدل د لک تر لګه دیش کسان پکې وژل شوي دي. مسولین وایي لسکونه نور کسان لا هم تری تم دي او د لټون او ژغورنې عملیات روان دي. پیښه په محلي وخت نن سهار 9:30 بجې شوې ده چې معمولا په دې وخت کې د بنگلاديش د اوبو په بندرونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي. د بنگلاديش د وروژنې یو مسؤل عبدالخیر ویلي دی چې د دیرشو کسانو مړی یې د اوبو نه راایستلې دي چې شلې سړي و مېرمنې او درې یې ماشومان وو. ایران نن د دوشنبه پر ورځ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او 15 نورو کسانو د نیولو امر صادر کړی. ایران دا کار د قدس واکونو د پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو په ځواب کې کړی چې امریکا د همدې کال په سر کې د عراق په پایتخت بغداد کې د بی پیلوټا یا ډرون الوتکې په برید کې وواژه. ایرانی چارواکو د نړیوالو پولیسو یا انټرپول نه غوښتي دي چې د دې کسانو په نیولو کې همکاري وکړي. او وروستی خبر دا چې د کورونا وایرس د ناروغانو د معلومولو لپاره د هند بمبئی په خارګوټي کې د خلکو د ټیسټ کولو بهیر روان دی. یوازې د یک شنبه په ورځ د 120 کسانو ټیسټونه شوي دي. په هند کې تر 500,000 زیات کسان د کورونا په وایرس اخته شوي دي. د نورو ښارونو په پرتله د کورونا وبا په مرکز نوې ډیلی او ممبئی کې ډیره خپره شوې ده. هند اوس د امریکا او برازیل او روسیې نه وروسته د نړۍ څلورم هیواد دی چې ګڼ شمېر خلک پکې د کورونا په ویروس اخته شوي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 1,313 تنه ناروغان د کورونا د ناروغۍ نه بیرته ښه شوي دي. دغه وزارت ویلي دي چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ناروغانو شمیر د رسمي شمیر نه څو چنده زیات دی. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په 14 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 201 نوو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 1,223 تنو ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 1,310 تنه د کورونا د وایرس له ناروغۍ ښه شوي او 12 تنه نور په دغې ناروغۍ مړه شوي. دا دوهمه ورځ ده چې په افغانستان کې په ډېر لوی شمېر ناروغان د کورونا د وایرس له ناروغۍ بیرته ښه کېږي. د یکشنبه په ورځ هم دغه وزارت د 2,000 تنو د ښه کېدو خبر ورکړی. په افغانستان کې د کرونا وبا د پیلېدو راهیسې تر اوسه له دغې ناروغۍ د بیرته ښه شوو کسانو شمیر 1,940 تنو ته ورسېد. دا شمیر د کرونا د وایرس په ناروغۍ د اخته شوو کسانو نږدې نیمایي ته رسیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وایي چې که خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې مراد کړي نو په افغانستان کې د کرونا وضعیت کابو کېدای شي. هغه له ټولو خلکو مننه وکړه چې تر اوسه د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې نیولي.
دغه سپارښتنو ته پاملرنه وه چې اوس مونږ ګورو چې د کورونا واقعیات د یو ثبات په یو حالت کې دي او که دا حالت د ثبات مونږ وساتلو نو بیا انشاءالله امکان دا ډیر زیات ده چې آینده هفتو کې کرا کرا واقعیات کم شي.
د عامې روغتیا وزارت لخوا چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو په اړه کوم معلومات خلکو سره شریکیږي دا ښیي چې په تیره یوه اونۍ کې په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر د تیرو اونیو په پرتله کم شوی دی. خو په کابل کې هغه خصوصي روغتیایي مرکزونه چې د کورونا د وایرس د تشخیص ستونه کوي وایي چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په اعلان شوو شمیرو کې د خصوصي سکتور لخوا ثبت شوي شمېرې شاملې نه دي او د همدې له امله اټکل کېږي چې په افغانستان کې د رسمي شمیرونو په خلاف د کرونا د وایرس ناروغۍ په پراخه توګه خپره شوي او د دې ناروغۍ د ناروغانو شمېر خورا زیات دی. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمتور هم دا خبره مني او وایي چې دا وزارت یوازې هغه شمېرې اعلانوي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو د مراجعې پر مهال ثبت کېږي. اکمل سمتور وایي افغانستان کې د کرونا د وایرس د ناروغانو شمېر د عامې روغتیا روغتیا وزارت لخوا د اعلان شوی شمیر څو ځلې زیات دی.
د کورونا مرسته کوو ګورو هغه خلک چې رسمي سیستم کې ثبت شوی دي، دا هغه خلک دي کوم چې حالت یا مرض ډیر شدید دي، یعنی مرض چې کله وخیم یا شدید سی هغه خلک شفخانه ته راځي. هغه خلک چې خفیف مرض لري یا متوسط اعراض او علائم لري هغه د شفخانو ته نه راځي. نو کله چې شفخانو ته نه راځي په سیستم کې منصب دیږي. مطالعات چې افغانستان کابل کې یو مطالعات چې شوی و او نورې دنیا کې مطالعات چې شوی دي، یا پرون د امریکا سی ڈی سی یو مطالعه چې خبره کړه هغه ښیي چې اصلي واقعیات کېدای سي 500 تر 500 زیات وي. یعنی که اوس وګورو د موږ واقعیات تقریبا 1500 دی، مثبت واقعیات هم چې ثبت شوی دي 1500 دی، اصلي واقعیات کېدای سي 1.5 لک تر 1.5 میلیون پورې امکانات شته، مګر دا په هغه بنسټ باندې ده چې نورې دنیا کې څه مطالعات شوي دي او دا واقعیت ده. یعنی خفیف او متوسط ناراضي شفخانو ته نه ثبتېږي، نو کېدای شي ویروس له دې 1.5 لک نه زیات کسان مصابه کړي.
تیره اونۍ د باور ځواک په نوم د مدني ټولنې یو بنسټ په 19 ولایتونو کې د کرونا د ناروغۍ په اړه د یوې شوې سروې پایلې اعلان کړې چې دا ښیي چې په افغانستان کې د کرونا پر ناروغۍ 10 میلیون څخه زیات خلک اخته شوي. دا مې روغتیا وزارت دا شمېر نه تاییدوي، خو وایي چې کېدای شي په دغه هیواد کې به شاوخوا 1.5 میلیون خلک د کرونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي وي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ په یو دودیز میله یا جمع بازار کې د چاودنو له امله ګڼ شمېر ملکی وګړي مړه او زخمی شوی دی. عزیز الله پوپل په دې حقله راپور شا کړی دی.
په هلمند کې د ننني پیښې د ملکی مرجوب لپاره اړه د هلمند والی مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې وایي چې په پیښه کې 23 تنه ملکی کسان او 2 تنه هم وسلوال طالبان وژل شوی دي. د هلمند والی وایند عمر ځواک زیاتی چې پیښه د څلورو توغندیو د لګیدو او یو موټر بم د چاودنې لکباله رامنځته شوی ده. ځواک زیاتی چې په پیښه کې 15 تنه ټپي ملکی وګړي په لشرګا کې روغتیايي مرکزونو ته انتقال شوی دي. د دې پیښې په اړه داسې وایي:
نن د ورځې په جریان کې تقریبا 9:30 بجې د سنگین ولسوالۍ زاړه بازار ته چیر محل ته په یوه میله کې د وسلوالو مخالفینو لخوا څخه د توغول شویو امانونو د لګیدو له کبله تقریبا په تعداد د 3 کسه ملکی کسان په شهادت رسیدلی دي او 15 کسه نور ټپیان شوي دي. د محل د خلکو ولسی مشرانو د معلوماتو په اساس باندې چې هلته انفجاري توکي هم و چې د غو د انفجار له کبله هم محل خلکو ته زیان اوښتی دی.
تر اوسه پورې لا څرګنده نه ده چې د دې موټر بم او یا هم د توغندیو بریدونو هدف به څوک و، خو د پیچې له سیمې څخه په 6 کیلومتره فاصله کې د اردو یو مرکز فعالیت لري. دغه راز د پیچې سیمه د هلمند له ولایتي مرکز له شرګا څخه په 180 کیلومتره فاصله کې لري پرته ده او خپلواکو منابعو ته هم لاسرسی ستونزمن کار دی. د پیښه سیمه د ولسوالۍ د مرکز په 1.5 کیلومتره کې موقعیت لري چې د چارواکو په وینا نه دولت او نه هم پکې وسلوال طالبان حضور لري. اجي سنگینوال د نوموړي ولسوالۍ یو قومي مخور د پیښه په اړه آشنا رادیو ته داسې ویل:
دغه روان مشکل دی چې د چارواکو په وینا د نوموړي پاتانچکي نه هم د نوموړي یو څه وایي. سنگین په بازار کې دا د ګنج د لکې چې د خلک راځي او څه د سنگین د سرونکلا د مساکلا د دعا او د دې منځ کې خلک راځي.
هغه انزورونه چې د پیښې په سیمه کې په موبایل کیمرا اخیستل شوی څرګندوي چې نه کلن ماشومان هم د پیښې په ټپیانو کې شامل دي. د پرون ورځ راهیسی د ملکی مرګجوبلې دوهمه پیښه ده چې په هلمند ولایت کې رامنځته کیږي. تیر ورځ ناوخته هم د هلمند په واشر ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په مین چاودنه کې 8 ولسی خلک وژل شوی و. تر اوسه پورې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو د سنگین ولسوالۍ د نننۍ پیښې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان د مالی وزارت د اداري فساد په ضد مبارزې د سارنې او ارزیابۍ د ګډې کمیټې د ګمرکونو او عوایدو د ریاست د راپور وړاندیزونه مثبت ګڼلې دي او وایي چې په ګمرکونو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان په بیا رغونې کې د امریکا سرمفتش جان سبکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د کابینې یو شمېر غړي په فساد کې لاس لري. رحیم ګل ساروان د کابل رپورټ را لګولې.
په داس حال کې چې د افغانستان حکومت په ګمرکونو کې د شفافیت دروستو خبره کوي، بل لور ته د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د ګډې کمیټې د ګمرکونو او عوایدو د ریاست اړوند د اداري فساد د زیانمنونو د ارزونې راپور وایي چې په ګمرکونو او مالیاتي ادارو کې لاسوهنو فساد ته زمينه برابره کړې ده. د افغانستان د مالی وزارت د مقدار راپور مثبت ګڼي او وایي چې په ګمرکونو کې د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي وایي چې د ګمرکونو او مالیاتو په زیربناو کار پیل کړی دی او د وزارت په کچه اداري بنسټونه آزاد رقابت ته وړاندې کړي دي.
په زیربناو باندې هم دا کوونو منګا اصلاحاتو ته په دې سترګو ګورو چې اصلاحات هیڅ وخت نه متوقف کیږي او دا کار کوو. دا چې د مک د ادارې لخوا نظمونه په سره په دې باندې گزارش راشي او خپل نظریات را سره شریکي، دا یو ښه اقدام دی، نیک اقدام دی، دې ته به منګا مثبت جواب وایو.
مګ په راپور کې ویل چې د ګمرکونو او عوایدو پر ریاست کې د حکومتي چارواکو د پارلمان غړو او زورواکو لاسونی په دې ادارو کې د فساد لامل شوی. مګ دا هم ویل چې د سوداګریزو هیوادونو ترمنځ د دوړخیزو تړونو د نشټون لامل د وارداتو او صادراتو په شمیرونه کې هم توپیر شته او بیلګي عربي امارات یاد کړي چې د وارداتو او صادراتو ارقام د افغانستان د ګمرکونو او عوایدو د ریاست لوري د ورکړ شوی شمیرې څلور یا لس واره زیات دی. د مګ د کمیټې له اداري فساد سره د مبارزې کارپو اجمل شاکر وایي چې د ګمرکونو او عوایدو د مدیریت معلوماتي سیستمونو پروسو او داخلي کنټرول لپاره درې اویا سپارښتنې وړاندې کړي او په همدې برخو کې به شته فساد له منځه یوسي.
موندنې زموږ ډېرې زیاتې وي، ولې عمده موندنې هغه زموږ د په دې دواړو ریاستونو کې د زورواکو مداخله وه. زورواکو پارلمان اعضاو محلي قومندانانو د دولتي مقاماتو مداخله وا چې دغه دوړه پروسې د فساد پر وړاندې ډېری زیانمنې کړې دي. دویمه مهمه موضوع هغه د مدیریت د منابع بشري و چې دوی د استخدام یا د ګمارنې پروسه کې زیات ستونزې موجود وي او د اصلاحات اداري د پروسیجر په اساس کسان نه ګمارل کېدل. دریمه موضوع هغه د امکاناتو او اړینو وسایلو نشټوالی و.
بلورته د ولسمشر د لومړي مرستيال امر الله صالح دفتر وایي چې د ولسمشر غنی لوري لومړي مرستيال ته د دریو سپارل شو وظیفوي مهورونو کې په ګمرکونو کې اداري فساد سره د مبارزه مهور هم شامل دی.
د فساد پر ضد مبارزه د جرمونو پر ضد اقدامات به په غیر سابقه ډول کیږي او دا په یو نوي شوي او نوي چلن سره تر سره کیږي او نتایج به په میاشتو کې نه بلکې اطمینان لرو چې په څو هفتو کې د افغانستان له خلکو سره شریک شي.
پام دی حال کې د افغانستان په بیا رغونه د امریکا سرمفتش یا د سیګار د ادارې مشر جان سبکو په دې ورسته کې په خپل سرګندونو کې د افغانستان کابینېته په نوې معرفي شوی وزینو غړو ته نیو کې کړي او ویلي چې داسې وزیران هم معرفي شوی چې د کابل بانک په قضیه کې ښکېلو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په پاکستان کې د راجستر شوو افغان مهاجرو د استوګنې موده د روانې میاشتې په دیرشمه ختمیږي. د مهاجرو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې 14 لک افغان مهاجر په پاکستان کې ژوند کوي او زیاتره یې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې میشتي. جمیل خان په دې حق له رپورت را لګل دي.
د ملګری ملتونو د کډوالۍ ادارې یو ان ایچ سی آر د راپور لمخ 14 لک پوری راجستر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې میشتي. په پاکستان کې میشت راجستر افغان کډوالو د استوګنې موده د رواني میاشتې په دیرشمه پای ته رسیږي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند کیسر افریدی آشنا رادیو ته وویل چې د رجستر افغان کډوالو د اسارېدو موده غزولو لړکی له پاکستان حکومت سره خبرې روانې دي او هیله ده چې فدرالي کابینه به د دیرشم جون وړاندې فیصله وکړي.
د افغان کډوالو چې کوم د پروف اف رجستریشن کارز یعنی پی او آر کارز چې کوم دی هغه به دیرشم جون باندې به ختميږي. نو دی اوالې سره مونږ د حکومت سره خبرې ترې روانې دي. مونږ د حکومت سره پر اړیکه کیو او زمونږ د امید دی چې دی هفته کې به د دې چې کوم د دې کارډونو دی د دې به ایکسټنشن وشي او دا به دي کې به توسي وشي. نو خبرې تر رواني تیر کابینټ میټینګ هم لکه زمونږ دا امید چې په دې باندې خبرې کیږي خو په هغه میټینګ کې سنور صدا سي خبرې چې هغه د وږي په دې باندې بحثونه شو. نو دا نیکسټ کوم کابینټ میټینګ را روان دی په دې کې به مونږ امید لرو چې په دې کې به بده خبرې کیږي او دا به په دې کې به حکومت فیصله کوي چې دا کارونه به دا به دې کې به توسي وکړي.
د بلوچستان ایالت کوټی کې میشت یو افغان کډوال او د احمد شاه بابا علی لیسې مدیر حافظ نکی وویل چې دوی په خپل غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي خو دلته کاروبارونه دي او بچي سبقونه وای نو ځکه نشي کولای چې په داسې حال کې د وطلو تیاری وکړي.
یو ځای څلوېش کاله تیر کې هغه به څنګه مثال هغه وخت به تلای چې په وطن کې امن وای او هلته تعلیمي ادارې او دغه سي د ژوند د وسیدا د پاره هر رنګ سہولیات موجود وای نو بیا به یو څوک لاله او اوس موږ د افغانستان د حکومت څخه دا هله او ارزو ده چې هر وخت حالات سم سو او کم کډوال چې دلیلی هغه ته د مزکو د کورو هر څه زمينه مساعده کی دغه سي د ژوند هر رقم زمينه ورته مساعده کی نو بیا افغانان ولی نزی خامخا بزی.
د ملګری ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایاند وای دا وخت پاکستان کې رجستر 14 لکه افغان کډوال میشت دي. په کال 2013 اتلسم کې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت په ګډه 8,00,000 افغان کډوالو ته کارډونه ورکړي وو او 15,00,000 افغان کډوال په غیر قانوني توګه په پاکستان کې میشت دي. پاکستان کې دا وخت د افغان کډوالو 45 کمپونه دي کوم کې چې لس بلوچستان، درې سلويش خیبر پښتونخوا او یو په پنجاب کې دي. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د افغانستان حکومت وایي چې د کوکنارو د کروندو لوی برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ده او دغه ډله هر کال د نشه یي موادو نه زیات اواید ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې د تیر میلادي کال راهیسې د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو زرګونه قاچاقبران نیولې دي او د نشه یي موادو مافیا ته تجاو نیم سل میلیونو ډالرو زیات زیان اړولې ده. ممتاز بهیر راپورټ راکړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 2019 کال له پیل څخه تر اوسه له نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو نږدې 3900 عملیات ترسره کړي او د نشئی توکو د قاچاق په تور یې د یو شمیر دولتي کارکونکو او بهرنیانو په ګډون 15,640 تنه نیولې دي. دا وزارت وایي چې پولیسو له دغو قاچاقبرانو څخه 1280 ټنه بیلابیل نشئی توکي نیولې او د مخدراتو د تولید او پروسس لږونه کارخانه هم لمنځه وړې دي. د کورنۍ او چارو وزارت د معلوماتو لمخې په دغو عملیاتو کې د نشئی توکو مافیا ته 1.25 میلیون زیان اړول شوی.
بیشتر از 80% کشت
لا تیاسلنی څخه زیات نشي مواد د دولت وسلوالو مخالفینو، تروریستانو او طالبانو تر نفوذ او کنټرول لاندې سمو کې کرل کیږي. موږ له وی خواله تروریزم سره چې له بهر څخه پر موږ تپل سوی جنگیږو او له نشي مواد سره هم جګړه کوو. موږ خپل تدابیر لرو او وسو 2 هکتار ځکه چې موږ پکې کوکنار لمنځه وړي دا د دولت شمنتیا شي. د همدې شمنې پر اساس تر کومه ځای پر چې امکان وي موږ مخ کې ځو.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې پر روان میلادي کال کې له نشئی توکو سره د مبارزې پولیسو د لسو لویو قاچاقبرانو لشمیرې څلور تنه یې نیولي او د قانون منګلو ته یې سپارلی دي. هغه وایي افغان ځواکونو د تیر میلادي کال راهیسې څه باندې یولس زره معتادین هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د درملنې لپاره راټول کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې د ملي اونۍ په مناسبت نن په کابل کې د معتادینو د راټولولو کمپاین پیل کړ او شاوخوا 200 معتادین یې د ښار له مختلفو سیمو څخه راټول او په روغتون کې بستر کړل.
د نن ورځې هدف زموږ 200 کسان د پر موږ ظرفیت جوړ کړی او 200 کسان به موږ تاسو نن جمعوري کوو او لکه مخکې مې چې ویل دغه اونۍ په جریان کې موږ تاسو د 2-3 نورو کتلوي جمعوري شاهدان اوسېږو.
د 2015 میلادي کال د سروې په اساس په افغانستان کې تر 3.6 میلیون کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول لا مخدره موادو څخه زیانمن شوي چې لدې شمیرې سباندې 1 میلیون په مستقیم ډول مخدره مواد کاروي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې دغه معتادینو د درملنې لپاره یو سلولس مرکزونه جوړ کړي چې په کال کې تر 30,000 معتادینو د درملنې ظرفیت لري.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
په امریکا کې د کورونا د وبا خپرېدل او زیاتېدل دوام لري. یوازې د مارچ د میاشتې راهیسې نه، بلکې د جون په روانه میاشت کې هم د کورونا د ناروغانو شمیر ډېر لوړ شوی دی. د کانګرس غړو او د امریکا د ناروغیو متخصصینو د خوندي ساتنې سپارښتنې زیاتې کړې دي. د آشنا تلویزیون راپورته ستاسو پام را اړوم.
د کورونا له وبا نه د ځان ساتلو په برخه کې د طب د متخصصینو سلا مشورې بدل شوی نه دي. ماسک واغوندئ، ټولنیز واټن وساتئ او خپل لاسونه پریمینځئ.
This is part of a process.
دا د خبرېدلو د بهيري و څنګه د مونږ په دې کې یا د هل پلویان او یا د ستونزو پلویان که مونږ د وبا د خبرېدلو اور یا ژر او یا ورسته مړ نکړو، هغه څوک چې اوس خدي هغه هم ځانمن کېدلای شي. په کار د مونږ په دې غوړ وکړو، ځکه مونږ ټول ورسره مخامخ یو. یوازنی لار چې مونږ دا وایروس ختمولی شو، هغه دا ده چې په ګډه یې ختم کړو.
د امریکا د وګړو شمیر په نړیواله کچه په سلو کې 4% دی، خو د کورونا وبا د 10 میلیونو تثبیت شوو پیښو له جملې نه 1/4 برخه په امریکا کې دي. د ارکانسا ایالت کې د کورونا ناروغانو شمیر په سلو کې 15 زیات شوی دی.
We've doubled the amount of our testing nationally.
په امریکا کې موږ د خپل ازموینو شمیر 2 چنده کړی دی. په کار ده بیا یې 2 چنده کړو. د یاله د والی په توګه زمان دښنه دا ده چې که موږ د کرونا په اړه د ازموینو شمیر ناڅاپه زیات کړو او له کالیفورنیا او تگزاس نه هم غوښتنه وکړو، آیا زموږ تجارتي تهیه کوونکي له دې تقاضا سره ځان برابرولی شي؟
د ارکانساس والی غږ وکړ چې په کار ده دفاعي تولید له قانون نه ډیر کار واخیستل شي. دا قانون ولسمشر ته په بیړنیو حالاتو کې پر داخلي صنایعو او تولیداتو فوق العاده اختیارات ورکوي چې د اړتیا وړ وسایل د خوندي ساتنې خاص لباسونه زیات کړي.
د ناروغۍ د کنټرول مرکز د ماسک کارولو سپارښتنه کړې ده، خو رسمي کړې نه ده، ځکه هغوی نه غواړي ولسمشر خپه کړي. په کار ده ولسمشر نورو ته یو مثال وي. واقعا نارینه ماسک اغوندي. په کار ده هیواد ته یو مثال قائم کړو او ماسکونه واغوندو. دا کار د ځان خوندي ساتنې لپاره نه، بلکې د نورو د خوندي کولو لپاره دی.
ولسمشر په عمومي ډول په عامو ځایونو کې ماسک نه کاروي. څو ورځې مخکې په اوکلاهوما کې هغه په امریکا کې د کورونا د پیښو د بې تناسب زیاتوالي پړه پر معایناتو ور واچوله.
معاینات دوه اړخیزه توره ده. مونږ 25 میلیونه وګړي معاینه کړل. بد اړخیې دا دی چې که ډېر معاینات وشي نو ډېر خلک به هم پیدا شي، د کورونا ډېرې پیښې به پیدا شي. نو ما خپلو خلکو ته وویل د معایناتو بهیر سوکه کړئ.
په امریکا کې په ملي کچه د کورونا وبا د مرګونو شمیر 125,000 او 1,538 ته رسیدلی دی. په نړیواله کچه د کورونا وبا تقریبا د 500,000 خلکو د مرګ سبب شوله.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې تاسې په لوخ داسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.